اینجا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
السلام علیکم لاس بجشوی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تان د څنګ او د ازادۍ میلمه خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک TTP د پاکستان د پاوځ هغه اداره کړی ده چې وایي په دې هیواد کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دي. د پاکستان د پاوځ ویان جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان لپاره لپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې بللې دي. عنایت الله خوارزمي بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پاوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وشل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادعا رد کړې ده. محمد خراسانی پرون په یو بیان کې وویل چې د دوی جنګیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پاوځ حمله کوي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه واره شوې ده. زبیع الله مجاهد بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د ده په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. خغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمو څخه د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کوي چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو پر ضد د کمپاین پر مهال له منځه وړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې کله د وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا $1,000 کیږي جریمه بشي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره با بیزه وګنی او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به دوه برابر شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو محدودیتونه وضع کړي و چې شپاره سوخارونو ته د افغانانو د تلو مخنیوي او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت هم پکې شامل دي. که څه هم ایرانی چارواکو لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي خو د راپورونو له مخې شاوخوا 3,000,000 افغانان لا هم هلته اوسیږي. د دې خلکو لویه برخه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هلته اړولي او اکثر یې د اوسېدو اسناد نه لري. اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې د جنوبي ښار رافا په مهمه سرحدي برخه ولکه ټینګه کړه. سپینې ماڼۍ د اسرائیلو دا اقدامات محدود پوځي عملیات بللي خو د کار دا ویره رامنځته کړې چې اسرائیل ښایي هلته پراخ پوځي عملیات وکړي او په دې توګه به له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د سولې خبرې له خطر سره مخامخ شي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې له مصر سره د رافح د سرحد او نورو لارو بندېدل به د غزې ترانګې ته د بشري مرستو رسول له خنډ سره مخامخ کړي. ملګرو ملتونو پخوا له ویلي و چې د غزې په ترانګه کې بشپړه قحطي راغلې ده. او د اوکراین د استخباراتو اداره وایي د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د قتل هغه د سیسه شنډه کړې ده چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره تړلو د 15 اوکراینی ایجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. کیف پرون د می په اوومه وویل د ایجنټانو چې په دولتي ګارد کې دنده درلوده. همدارس د اوکراین د استخباراتي ادارې SBU مشر وسیلی مالیوک د پوځي استخباراتو مشر کریلو بودانوف او نور جکپوړي اوکراینی چارواکي هم پنهخه کړي وو. د خبر وروسته له هغه وکړه کول کېږي چې د شنبې په ورځ د روسیې د کورنیو چارو وزارت وویل د ولسمشر زلنسکي، پخوانی ولسمشر پیترو پوروشنکو او د اوکراین د ځینو نورو چارواکو پر ضد د جنایي څیړنو دوسیې پرانیستي او هغوی د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
تاسو ما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنیو څخه شکایت کوي، وایي چې د کانکور د ازموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښې وړ پوهنځی وټاکي. د تاسو په نظر د کورنیو دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودل او ښه په اصطلاح امید هم و چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پهنځي خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پوهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له امله چې موږ و تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، تاسو ما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده، ته دا مټه قدمه انتخابه وه. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزه ته هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچې خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته پیوړو نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب دي دوی داسې یو تګلاره ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، مخته په زور باندې په فشار باندې
باندې پانزی پیو وای چې پراتونکو کې دوی لاغنه ګټم نسی پورته کولای دوی په ژوند کې د بلا بلا سونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پاید نه پیدا کیږي هغه څه چې دوی غواړي کاری وکړي دوی پکې کار نسی کولای نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دې اعتماد وکړي پانزی ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغه ته امتحان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخو ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو کیف د محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانزی ته نه دی پریښودل شوی بد خاطر ورن لري لام دې واجې خپل کشران وګونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشتې ته خواخه وا او سړی ته وبا خپل په خواخه باندې رشته ویلې لکه د فامیل له خانه پیسې په هغه نه و چې تر دا هغه د رشته وایا دا وایا رشتې ته خپل دا هغه نه یې کنه ځاوتې نه ډبل چا په ځاغه باندې وایا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي پس نو ورته دا هغه د ځوانان د پریدي خپل طبیعت ته د پریدي کوم رشته ځاوتې هم خپل په ځاغه باندې وایي ځاغه باندې مشکلات کې راځي 50% پیسې نه نو هغه شرط نه رسیږي مکمل کېږي نه نو مطلب هم خپل په ځاغه باندې چې وایي ازو ته نو وایم چې انجینری وایا بس لا غیر د مو خپل شاو را چار چې وایلې روزانه ورته مې تکړه چې درسونه دی وایا ځوانې کې دومره توجه نه درسو ته چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان ورځي کاش کې مې دا درس ویلای وو.
کډولی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان هغ خپل د خوخي وړ تحصیلي رشته و نشته کوي ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکو عثمان کامران په دې اړه وایي
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و نو داسې یو ځوان ته چې هغه یاد مکتب نه فارغ شوی وی یاد مکتب په دوران کې ډیره مشکله و چې غوی د خپل خوخي کومه پانځي انتخاب کړی وای نو ما سره چانس یاري وکړل چې څنګه زه د دورسم نه فارغ شولم یو چانس ماته برابر شو زه مصر ته لاړم په مصر کې هم د ما هیله دا و چې که زه وکولای شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو و چې هغه د طب برخه و په هغه کې زه ادامه ورکړم متاسفانه د طب برخه کې موږ تلته امکانات نه و نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم نو د حقوق پانځي مې خلاص کړل په موافقت سره بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 12 کال څه باندې 12 کال د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ نو اختیار زمونږ پکې نه وو او د فامیل د طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت او د مادي امکاناتو کمای وو موږ نشو کولای چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط په غوږ کې دامه ورکو.
بله که درته وایي چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور او پلار دغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پانځی وایې که دغه خوښه یې که نه یې خوښه اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خو لکه مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا و چې کېدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پانځی یا هغه رشتې چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره و نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پانځی انتخابلو به ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي او کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه د ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي پانځه انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي هم معنوي سپورټ دوی وکړي هم کومک ورسره وکړي هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تفرقاتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولای شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ لپاره مصدر د خدمت وګرځي هم د خپل جامعه او د خپل خلکو لپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدا چې د تحصیل رشته یې په زړه نه وي، په ډیرې سختۍ سره یې مخکې بیایي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، په ګډه یې سره وبرو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځایه د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده، وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی، او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې ډېر مالی دلی دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي، د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی، هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده، زه تراوسه د تا د تحصیلي رشته نه یمه خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه، ځکه چې ما 28 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړو، ما وترنری ویلی وه، وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم، ځکه دا ما خپله نه خوښ کړي، دا بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده، وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لري کړې ده، یوازې د حقوقو او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د استماین په برخه کې او دفتر کې کار کوي، د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالب درته وکړم، د ما مشر زوی د طب محصل دی، نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه و، چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په لسم سیمستر کې دی، نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وې، نه مې د طب سره علاقه وه، دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پوهنځی وایم. نو زه د ده وضعیت چې ګورم، یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعات د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم، او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست، خپل مزده کړې کړې کدارت وایي چې ولې موزوی دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي، او بلکې عموما د نورو کورنیو پاکه خبرې راته وکوي، ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي، هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده.
بله، متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 کاله وړاندې، 15 کاله وړاندې، کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو، د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي، نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو، په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و، هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې، دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو، دلته به تا ته امکانات برابر کړو، ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه، او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم، شخصا زه چې 2-3 پوهنتونونو کې د استاد په صفت اوس فعلاً لګیا یم، استاد یم، زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نوړل شي، او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي، ورور یې ونه کړي، د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي، او پرېښودل شي چې دای خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپلې زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي، ولې دغسې تحمیلي څه شی وخت کنی شي د دو بعد عواقب پرتلونکي کې د دې بعد عواقب یعنی ترخو نه بعد عواقب ډیر دي او دا متضرر کی دا کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله وروشي.
بله ډیره زیات مننه اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي. یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبور سوي چې یو پنځه انتخاب کې اوس هغه پنځه کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي دوی خپل څه وکړي.
هغه ځوانانو ته چې دوی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پنځه یې هغه رشته نه دی انتخاب کړي ټولو ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا خپل د دې جوګه شي او دوی خپل توانایي باید دلته وښیي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي او خپله دلخواه پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پنزی تا مغه بوایی دمو یو دیر با استعداد یو خپلوانم دی چه ماشاءالله استکنه انجینر دی دا چلور زله دی کانکور پی امتحان که امتحان ور کرد خپل دلخوا پنزی چه انجینری وقتی تا کامیاب نشو پینزم زل کامیاب شد نگرار فانتون انجینری نفارغ شو ماشاءالله استکنه انجینر دی یو تک کله با شخصیت به ټولنې هغه فعال غړی دی یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانان ته به هم یو څه خبرې دي تاسو ولرو چې دوی پنځه په خپل زړه نه دی انتخاب کړی مګر اوس په هغه پنځه کې دي د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپله یعنې د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحاله محصل دی غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د نه دی او بل غړي په وختونه هم دغه انتخاب کړی ده نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړی او همغه رشته بشپړ کړی که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی په پوهنځی ولوستلې داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته نو کولی شي بله رشته هم ووایي نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي د موږ هېواد تحصیل ته پرمختګ ته کار ته او سمون ته تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي د راتلونکي واکداران دي تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده بل چا مجبور کړی ما هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه خو بیا هم د تاسو نظر به کورنۍ او لروغ کورنۍ او ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښي وړ پنځه ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغه فرصت نه استفاده وکړي او دی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ لاړ شي یعنې په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر وم، زه تکړه ډاکټر وم، زه تکړه اقتصاددان وم، زه تکړه قاضي وم، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست وم، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هرې لحظې نه استفاده وکړي، او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دی ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري، او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، خور مودم.
ګران دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چیاست الله مومال او ملګری.
درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شماراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شماراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، دوستی بنشان که کام دل بهاراره. زمون کم محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چه نفرت ده اوز گاری که خلطنگ، حیران یم چه نفرت ده اوز گاری که خلطنگ، تنگ تنگ. مرد ده انسان لفرختو نتا پس وکړه، تو نتا پس وکړه، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، نن په تشقا غصبند خرچی کې خلک څنګه وای، څنګه وای، څنګه وای، څنګه څنګه څنګه
آزادی میلما. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادۍ میلمه مو نن یو لیکوال، څېړونکی او ښوونکی دی. هر موقع چې ترلاسه کړې، زده کړې کړې او هر ځای چې تللی ځان یې بوخت ساتلی او دا دی له څو لسیزو راهیسې کار کوي. نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په یوه ستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي. ما لومړی ورڅخه وغوښتل چې د خپل ژوند په اړه راته ووایي، چیرې زیږېدلی او لوی شوی دی. د وویل
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زما نوم شهسوار دی، تخلص مې سنگروال دی، د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او یوه سیمه ده چې نیازي نومیږي او د نیازیو په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د